السلام علیکم. افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د ازادي رادیو بلې یو ساعته خبرونه پایل سو چې روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته بیل سویده. په دې پروګرام کې د روژې پر مهال په خوراک او تشک کې د احتیاط پر مسله خبرې کیږي. مخکې تر دې چې متخصص ډاکټر ستاسو پوښتنې ځواب کړي او اسد الله الدین د خبرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راسي، د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. په شهزاده سرای کې چې کابل کې د صرافۍ تر ټولو لوی مارکیټ ګڼل کیږي، نن سهار 14 سویده د شهزاده سرای مرستیال حاجی دادګل ازادي راډیو ته ویلي پیښه د لاسي بم 14 نو او هدف په مارکیټ کې د ګډوډي ایجادول وو. د پوینا شل کسان ټپیان سوي چې د 15 ټپیانو وضعیت خراب دی. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران ویلي په دې سرای کې یو غل د پیسو تښتول په نیت لاسي بم غورځولې. د دې په خبره طالبان هڅه کوي تورن کس ونیسي، هغه د ټپیانو شمیر لاس ته نشوولې. د طالبان د حکومت مشر مولا هیبت الله خونزاده په یو نوی فرمان کې په ټول هیواد کې د کوکنارو پر کار بندیز ولګاوه. دا فرمان چې نن یک شنبه په کابل کې د یوې خبری غونډې پر مهال اعلان سو، پکې راغلي کار چا کوکنار کړلې وا سزا به ورکړل سي. د بدسل کې د چی تازه اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی له هلمند ولایت څخه راپور ورکړي چې په دې ولایت کې ډیرو کروندګرو د کوکنارو حاصلات ټول کړي. دغه فرمان کې د بیلابیلو نشایي موادو پر کارونه، انتقال، پیر او پلور هم بندیز لګول شوی دی. د هندستان ولسمشر رام ناث کووین په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. چغلی کووین ترکمنستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي د افغانستان نږدې ګاونډیان په دې هیواد کې اوسنیو روانو چارو او بهرنیو عواقبو ته یې اندېښمن دي. د هند ولسمشر اشاره په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت نه جوړېدو، بشري حقونو او ترڅنګ د ترهګرو ډلو د فعالیت دوام ته ده چې وروستیو کې پرې د امریکا په ګډون ډیرو هیوادونو اندېښنه شوبلې ده. بلخو د پاکستان د پوځ لوی درستیز قمر جاوید باجوه ویلي چې افغانستان کې د طالبانو حکومت فعالیت ډیر ښه نه دی، خو په خبرې بیا هم نړیواله ټولنه دې ورسره مرسته وکړي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د صدر اعظم عمران خان پر خلاف د بی باوري د رای اخیستو د بهیر مخه ورسته له هغې ونیول سو چې د دې جرګې مرستیال مشر قاسم سوری اعلان وکړ چې د دغې رای اخیستو په اړه مسوده د اساسي قانون خلاف ده. عمران خان چې تر اوسه برخلیک نه دی معلوم، د پاکستان د ولسمشر څخه د ملي پارلمان د منحل کېدو غوښتنه کړې ده. عمران خان نن په یوه ټلویزیوني وینا کې ویلي چې ولسمشر ته یې مشوره ورکړې چې ملي او ایالتي پارلمانونه منحل کړي. عمران خان دغه راز پر ولس ژغ وکړ چې د نویو ټاکنو لپاره چمتووالی ونیسي. د اوکراین د کورونی چارو وزارت وایي چې نن سهار وختي د اوکراین پر بندري شهر اودیسا هوایي بریدونه وسول. د دې وزارت یو چارواکي انتون هیراشینکو په خپل ټلګرام پاڼه کې ویلي چې د شهر په ځینو برخو کې د اور لګیدو راپورونه ورکول سوي او یو شمېر توغندي هم د هوایي مدافع ځواک لخوا شن کړی سوي دي. د اودیسا ښاري شورا هم پر خپل ټلګرام پاڼه د بریدونو خبره تایید کړې ده. اودیسا چې شاوخوا یو میلیون نفوس لري، د تور سمندرګي پر غاړه هغه ښار دی چې تر اوسه د اوکراین په کنټرول کې دی. او د اوکراین حکومت وایي چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د دوی او روسیې د استازو ترمنځ له څو اونیو خبرو وروسته باور سوي چې لومړنۍ مثبتې نتیجې څرګندې سوي دي. د سولې په خبرو کې د اوکراین د پلاوي مشر دیوید آراخامیا پرون په یو مرکه کې وویل چې ښایي ژر د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ کتنه وسي. د خبرونی په پاتې شیبو کې اسد الله لودین روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې در سره دی.
روختیا د ژوند شتمنۍ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. روژه مو مبارک او اطاعتونه او عبادتونه مو د الله په دربار کې قبول شه. ځینې کسان د روژه مات پر مهال له اندازې زیات خوراک او څښاک کوي چې له روغتیایي پلوه ورته ښه نه ګڼل کیږي. روغتیا پالان وایي ځینې مزمنې ناروغۍ داسې دي چې پرې اخته کسان روژه نشي نیولی او که یې نیسي هم باید له خپل معالج ډاکټر سره پرې مشوره وکړي. تاسو د روژې پر روغتیایي او منظمو خوړو او څښاک څومره پوهیږئ؟ کوم ناروغان باید د روژې لپاره له خپل معالج ډاکټر سره سلا مشوره وکړي؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مو هم دې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمه دی د داخله چارو او شکر ناروغي متخصص ډاکټر فضل احمدزی. ډاکټر صاحب ستړي مشه، ډاکټر صاحب استودیو سره وصل دی او ریدونکو تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. د خبرونه تاسو لپاره ده، هیله ده چې د تماس شمیرې در سره ولیکي او له ډاکټر صاحب نخپلې پوښتنې مطرح کړي. د تماس شمیرې درته اعلانوم: 0044 22 11 2 5501 بل د تماس شمیره دا چې په دې شمیره کې تاسو واتس اپ هم موندلی شئ چې انټرنیټ مخه کیفیت ولري کولای شئ مستقیم په واتس اپ مختاړي کوونی سي چې مصرف مو کم راشي دا شمیره دا 00422112 په دې هله چې خبرونه ته زنګ راوهي او د خبرونه تر پایه زموږ ملتیا وکي او د ډاکټر صاحب سپارښتنو ته غوښ شي. ډاکټر صاحب فضل احمد زای استډیو ته وصل دی، راځي په لیدنه وکړو چې تاسو په سر کې هغو کسانو ته چې روژی نیسی څه سپارښتنه لري دوی باید خپل د خوړو او څښاک رژیم څنګه برابر کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل وار سره ټول هیوادوالو ته خپل طرفه نیک هیله سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دا چې لودی صاحب روژه مبارکه ده، د روژې په میاشت کې دغه د خوراک بیلانس یا توازن چې ونه ساتل شي دا نو کیدلی شي چې نوې ناروغیانې رامنځته کړي، یا دا چې هغه څوک پخوانۍ مزمنې دوامدارې ناروغیانې لري په دې ناروغیانو باندې منفي تاثیرات واچوي. اول مخکې له دې نه چې په دې باندې خبره وکړو، امید مو دا ده چې دا خوراکي مواد مستقیما د هضمي سیستم سره رابطه لري. بیا په هضمي سیستم کې مهمه برخه چې ده هغه معده ده. معده چې ده د هضمي سیستم او د بدن د ذخیره گاه په نامو سره هم یادیږي، اکثره ټول مواد چې موږ تاسو خورو که هغه پروټین دي که کاربوهایډریټ دي که هغه شحمیات دي که ویټامینونه دي، اکثره د دې موادو دغه د هضم او د جذب پروسه چې ده په داخل د معده کې صورت نیسي. نو په همدې اساس باندې کله چې یو څوک روژه وي 14-15 ساعته روژه نیسي، بیا نو د افطاری په وخت کې باید ډیر زیات کوشش وشي معده په دې وخت کې یو څه اندازه استراحت تللی وي، ټولې هغه غذاګانې چې هغه د معدې د تیزابو د افراز یا په سیکریشن باندې تاثیرات کوي هغه تنبیه کوي، هغه زیاتوي. د هغو غذاګانو په خوراک یا مصرف کې باید ډیر زیات احتیاط وشي. چې په ساده ډول سره وایم، ټولې هغه غذاګانې چې هغه ترخي دي، ټولې هغه غذاګانې چې هغه ترشي دي، نو د روژه ماتي په وخت کې له دغه غذاګانو څخه باید په اوایلو کې استفاده ونه شي. په دې وخت کې باید د شیدو څخه زیاته استفاده وشي، د یخنی شوروا نه باید استفاده وشي، د میوې د جوس نه استفاده وشي، د پخې سبزی نه استفاده وشي. نو دا به زموږ ساسو د صحت لپاره او هغه معده چې څوارلس نیم ساعته استراحت کړی وي د معدې په مقابل کې به یعنی داسې لوډ یا بار نه وي په معده باندې به منفي تاثیرات نه کوي. ځکه په معده کې چې د الله تعالی په طبیعي ډول سره داسې یو میکانیزم یې ښیده چې په معده کې تیزاب د معدې د بعضو حجراتو څخه د معدې په جسم کې قرار لري چې هغه ته پاریټل سیلز وایي. د دې حجراتو وظیفه د معدې د تیزاب جوړول دي چې دغه هایدروکلوریک اسید یا د معدې تیزاب. نو دغه د معدې د تیزابو خاصیت دا ده چې په هر شي باندې ولګیږي هغه شاید تخریبوي. دا چې په معده کې دغه د معدې تیزاب په نارمل حالت کې معده نشي خرابولی، دغه هدف دا ده چې د تیزابو په مقابل کې الله تعالی بعضې دفاعي فکټرونه چې هغه ته پروټیکټیو فکټرونه د معدې وایي دا هم جوړیږي. نو معده د تیزابو د منفي تاثیراتو څخه ساتي. کله چې موږ تاسو روژه ماتي کوو نو د روژه ماتي په جریان کې هغه غذاګانې چې هغه د معدې د تیزابو افراز تنبیه کوي یا زیاتوي، نو د دې غذاګانو په مصرف کې باید په اول کې ډیر زیات احتیاط وشي. که چیرته احتیاط ونه شي نو همدغه د معدې د تیزابو افراز هغه پاریټل سیلز یا هغه حجرات چې په معده کې تیزاب جوړوي دا تنبیه کیږي، او په نتیجه کې دغه بیلانس یا توازن چې په معده کې په نارمل حالت کې قرار لري دا برهاب خوري. په نتیجه کې د معدې تیزاب د معدې ادیسنی عشر د مخاطي عضلاتي طبقې سره مستقیما رابطه پیدا کوي. نو دغه د مستقیما رابطې په صورت کې نو هغه چې د مخاطي عضلاتي طبقه ماتوي، تخریبوي، په نتیجه کې د معدې زخمونه او د معدې مشکلات رامنځته کوي. د دې لپاره چې داسې مشکل سره مخامخ نشو نو باید د روژه ماتي په اوایلو کې دا چې زموږ ساسو په مذهب کې هم سنت په خرما باندې یا په شیدو باندې یا په اوبو باندې روژه ماتي، دغه هدف د طب له نظر هم دغه ده، باید دغه غذاګرو څخه استفاده وکړو چې هغه د معدې تیزاب زیات نه کړي. او دا چې نور مرضونه مثلا یو څوک شکر ولري یا دا چې د وینې غوړ ولري یا دا چې د ګردو امراض ولري د معدې امراض ولري، په دې ټولو باندې به ان شاء الله د برنامه په جریان کې خبرې کوو. د سختو ثقیلو غذاګرو څخه د افطاری په وخت کې باید ډډه وشي او نرم ملایم شی وخوړل شي تر څو چې معده ورسره تطابق یا اډپټیشن ولري او په معده باندې کوم خاص لوډ یا بار رانشي.
بله ډاکټر صاحب، ځینې کسان اکثره په جمعتونو کې چې په وطن کې به روزه ماتي کېده، روزه به ماته شوه، خواړه کم خوړل کېده، معده به ټوله نه ډکېده، بیا بل مونځ کېده، بیا به کسان تل د ډوډۍ لپاره کور ته چې دغه د روزماتي او ډوډۍ ترمنځ تقریبا نیم ساعت پورې یا شل دقیقو پورې فاصله راتلله. او ځینې کسان بیا داسې دي چې هماغه ملا چې څنګه اذان وکړي له یو سره خوړو ته کینی تر هغه چې معده ډکه نه شي له دسترخوان نه پاڅیږي. له طبي پلوه هغه کسان چې روژه ماتوي بیا لمونځ کوي بیا ډوډۍ خوري د هغو کسانو صحت څه ډول وي، معده څه ډول عکس العمل ښیي، او هغه کسان چې په یوه دمه کینی دسترخوان ته او بیا جګیږي لمانځه ته، له طبي پلوه دا څنګه وضعیت دی؟
لودین صاحب، طبی نظر کله چې مقام کې د افطاری په خاطر اذان کیږي باید په اوبو باندې یا په خرما باندې یا مثلا په شودو باندې باید روژه مات شي. داسې په نیمه میده باندې یو شای که وخوړل شي د هغې نه وروسته باید لمونځ وکول شي تر څو چې میده بیرته د عادي حالت سره عادي حالت را وګرځي. بیا د هغې نه وروسته نور غذا چې کومه غذاګان یو هغه غذاګانو ته ادامه ورکول شي. یودم د څوارلس یا د پنځلس ساعتونو وروسته چې معده خالي وي یودم باید په معده باندې بار یا لوډ رانشي، اضافي غذاګانې ونه خوړل شي، خصوصا هغه غذاګانې چې هغه ترشي وي یا ترخي وي، یعنی سپایسي فوډ. سپایسي فوډ باید د روژه ماتي په وخت کې ډېر څخه استفاده ونه شي. نو د روژه ماتي په وخت کې باید په نیمه معده باندې په اول کې باید دغه نرم شایان چې وي د دې څخه استفاده وسي، که هغه پخه سبزي وي، که هغه مثلا شودي وي، که هغه یخنی شوروا وي، که هغه د میوې جوس وي، بیا د هغې نه وروسته دغه لمونځ دا شاید داسې د لس دقو پنځلس دقو تر نیم ساعت شل دقو نه وروسته بیا کولی شي چې په تدریجي ډول سره نورې غذاګانې واخلي، هغه خپل عادي حالت ته باید معده هم راګرځي، معده هم دې سره توافق کولی شي او دې شخص ته بیا مشکلات نه پیدا کیږي. خو که چیرته یو څوک یو دم مکمل افطار په خاطر اذان وشي او ډوډۍ ته کېږي مکمل غذا وخوري، خصوصا دغه ترخي غذاګانې، ترش غذاګانې لکه دغه پکوړي وي، که مثلا دغه ترخه بولانیان وي، که مثلا چکنی و اچار هم ورسره وي، نورې ثقیلې غذاګانې، دا نو په هضمي سیستم باندې خصوصا په معده باندې ډېر منفي تاثیرات کوي. منفي تاثیراتو میکانیزم مخکې تشریح کړ چې هغه د معدې د تیزابو افراز زیاتوي، ځکه ټولې هغه غذاګانې چې په خپل ترکیب کې ویټامین سي ولري، ټولې هغه غذاګانې چې هغه ترخي وي، دغه میکانیزم د طب له نظره دا ده چې د معدې هغه حجرات چې هغه تیزاب جوړوي دا نور هم تنبیه کوي، د تیزابو افراز یا سیکریشن زیاتیږي، او په نتیجه کې په داخل د معده کې هغه کوم بیلانس یا کوم فرمول یا کوم میکانیزم چې موجود و الله تعالی کوي دا هغه برهم خوري، او په نتیجه کې د معدې د مشکلاتو او نورو قسمه قسم صحي مشکلاتو سبب کېدلی شي. او بلکې چیر ډېره غذا وخوړل شي د زړه په دهانه باندې هم فشار راوړي، نو کارډیک آوټپوټ زیاتیږي، د زړه ستونزې مشکلات هم رامنځته کولی شي. نو په همدې اساس باندې چې په تدریجي ډول سره باید غذا واخیستل شي او ډېره نرمه غذا مایاتونه باید استفاده وشي، د توندو غذاګانو څخه، د ترشو غذاګانو څخه، د ثقیلو غذاګانو څخه، یا دا چې یو دم باید معده
السلام علیکم. سلام
او د دې مبارکۍ مېشتې مبارکۍ درته وایم. پښتون يم، له جوز جان
او مهرباني وکړئ پښتون صاحب، تاسو د خبرونه پر موضوع څه وایي راته، او که کومه پښتنه هم لري مهرباني.
تشکر. مخکې له دې نه چې د محترم ډاکټر صاحب پښتنه مطرح کوم، لږ نظر د موقع څخه په استفادې ورکوم، او لږ نظر مې دا دی چې روژه د مواساتو مساواتو د همدردي او غمخوري او د عطوفت میاشته، دا د مسكين د حاله څخه د ځان خبرولو میاشته، ذکر او جهه خدای تعالی په دې پیدا کړ چې د دې سرمایدارانو نسونه یار وږي شي پر وجه کې تر څو چې دوی د بیا بزاعت انسانانو د حاله خبر شي. نو زما پر سرمایدارانو باندې او هغه کسان چې یو شی لري باید د خپل بیا بزاعت انسانانو سره کومک وکي، او که کومک نور سره کوي دا نرخونه جنته پر لوري، که زکات نور کوي بل شي نور کوي، دا خوراکي توکي نه پر لوري چې افغانستان کې ډېر بد حال دی. نو پښتنه مې ډاکټر صاحب سره دا ډاکټر صاحب ډېر شم مسلې ته اشاره وکړه، اوس خوار شي یک بار مصرف شوی دی، نو کې تغیرات مشکل راغلي دي. په خو به مرچ روجې ماتولې یو درې غره په ابو بو موچل نظر په سنت علي سلام د دې زین او د علم قربان سم علي سلام چې هم درلودي، نو دغه یو دوی خرما وی یو غره په ابو مرچل هغه به مروجه ماته کړې، ابو المن مبارک ادا کړي شل دي کې ورسره بیا موږ روزه ماته هغه خواړه خوړله نو اوس هغه خبرې بل رقم شوي اوس هم چې تو د فرانه راځي چې زنګون مرتکت کې تر هغه اندازې وروجه تر هغه اندازې خوري چې قریب فرض متاخر شي او پښتنه مې ډاکټر صاحب ته دا یا وروجه ته په پېشنمې کې یا په روزه مات کې مورسته د لمانځه د روزه مات شم په څومره اندازه خواړه باید دی وخوري چې د پر میډیا باندې بوج را نشي.
سلامات اوسئ قاری صاحب پښتون ډیره مننه. نظر مو واورېدل چې پښتنه مهم ولیکل شوله وروسته به ورته ډاکټر صاحب ځواب ورکړي. بل اورېدونکی راخلو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام.
ډیره مننه جناب لودین صاحب د سلام په وړاندې کولو سره. نبی الله زابلی د زابل اوسیدونکی دا شیبه د ایران له شیراز خبرې کوم.
ښه مهرباني وکړئ زابلی صاحب تاسو مسافرۍ کې حتما مو روزه نیولې ده او پښتنه هم لري چې خبرونه ته مو زنګ راووهه. مهرباني وکړئ.
ډیره مننه ډاکټر صاحب محترم ته هم سلامونه او پښتنه مې هم دا ده ډاکټر صاحب محترم دا چې موږ یعنی په یو درانه کار هم مصرف یو د شپې لمخې کار کوو خو کله چې روزه ماته کو کار ته ورولاړی جو کار شروع کوو ورسره سم د محمد ځای ګرم هم ده نو ډیری زیاتې سړې یخچالي او تقریبا یخې اوبونه استفاده کوو هم پیدا کیږي نو اوبه ډیری لډیرو سړو بو استفاده وکړو تر څو روزه مو د دورځي په جریان کې ش او شکلي کله
زابلای
صحیح
غږ مو پریپری کې فکر کوم انټرنیټ وضعیت خنه ده ما پښتنه مو ولیکل شوله پښتنه ما یاداشت کړله حتما به ورته ډاکټر صاحب ورسره ځواب ورکړي. ډیره مننه. بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ آزادی رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام. مهرباني وکړئ تاسو غږ سټډیو سره وصل دی خبرې وکړئ.
السلام علیکم جناب لجن صاحب. سلام تاسو ډاکټر صاحب وایم چې د شپې تاسو دروځي مبارک ورځ په خیر
او مننه. سلامات او سید څخه پښتنه لري او څه نظر لري پر خبرونه مهرباني.
مننه صاحب لجن صاحب ظاهر محمد او خاطر مه ته نه ولا تجربه لسانی ته ډاکټر صاحب څخه دا ستنه ده چې پروژه کې باید مستقیم د خواړو وخورو دا هم د ډاکټر صاحب وخت
خا مننه. خو اکثر صاحب غا کیفیت مو هم خنه دی خو پختنه یاداشت ولسته ډول خوړو او خرو سره درته ډاکټر صاحب نور وضاحت هم در کی مهرباني وکي. آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام. خا مهرباني وکي لګ زره ځای کې بدل کی چې غا مو لګ وزیر اسي. مهرباني وکي خبرې وکي.
وستنه
سو وسیس وس مغا سید مهرباني
ما دې چې روز ماتو کومه دا ډاکټر صاحب څنګه د پښتنه چې ما پر نه دا باندې ورکم درد دی چې دا وله
خا هر څه چې وخرې درد پر راځي او کنه خاص خوړې چې لغنه ورسره درد پر راځي
یا چې ګوډي وخرم ګوډي نه
خا مننه. سلامات اوسې پښتنه مو واورې دل شولا ورسره ورته جواب تر لاسه کړي په دې لچې مشکل مو حل سي. بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکي آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام. تاسو غږ راځي مهرباني وکي خبرې وکي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکي رادیو غږ ملکیت کې خبرې وکي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلیم شه مهرباني.
سلام جوړې په خیر. اول تاسو سلام بیا ډاکټر صاحب محترم ته سلام علیکم. زه د هلمند ولایت رحمت الله نبیل ساتره پاره کې یم.
ښه مهرباني وکي تاسو د موضوع په اړه څه نظر لرئ او څه پوښتنه هم کولای مهرباني.
والله دا مو ډېر څه د انتخاب کړی لا خو ما د ډاکټر صاحب محترم ته یو دا پوښتنه ده چې دا یو تکلیف ده ډېر زیات لرمه کله چې جماعت وکم یا مخصن ډوډۍ وخورم نو جماعت وکم استراحت کوم دغه د فو د وجود درد می ډیر زیات دی حتی د خې تو ځمې روغتي دغه ته مراجعه کړی دا او هغه دوا کوم د سې نتیجې نه دا ور کړې یعنی نور هم په تکلیف کړی ما دغه د فو درد ډیر زیات لرم او حتی د سترګو دید هم ډیر ور سره کم شوی دی شي آیا دا به د ته
نو تاسو دغه ناروغي له روژې سره کوم تړاو نه لري؟ په عادي حالت کې هم تاسو دغه د پښو درد لري؟
نه نه، خصوصا اوس خو دا تقریبا دا دوی ورځې کې ډېر سخت شدید حفاظت کړی یم.
ښه، فکر کوئ روژې سره به ارتباط لري ستاسو د پښو درد؟
ام بالکل ام بالکل، مخکې چې وم هم کار و کسب مې کولو، داسې خاص دغه مې نه ورته کوو، خاص ډېر نه وه تکلیف وم، خو داسې خاص نه وم ورسره تکلیف. خو خصوصا چې اوس دا د سهار خواستې سهار اته نه بجې ډېر سخت شدید فازار یم، دغه پښو د وجود نه ډېر دومره فازار دي. معایناتونه مې هم کړي دي، خو هغه هم کومه داسې دغه نه ده کړې، هغه چې ته کوم داسې دغه مشکل نه لري نه پوهېږو، دوایي یې راکړې ده، خو بیا هم پر هغه دوایي سربېره باندې کومه داسې نتیجه نه ده ترلاسه کړې.
ښه، تاسو راسره اوسئ، ممکن ډاکټر صاحب هم پوښتنه ولري. ډاکټر صاحب، تاسو د اورېدونکو نه څه پوښتنه لرئ؟ دا وایي چې پښو درد مې له روزې سره تړاو لري او دا دوه ورځې وای ډېر شدید سوی ده.
رحمت الله جان، زما سلامونه او عام قبول کا. اورې
و تاسو غا غوري ډاکټر صاحب؟
وعليكم السلام
ورحمت الله. وعليكم السلام. دا چې مثلا د تاسو دغه د پخو دردونه او تاسو د وجود دردونه دا د روژې نوروز څخه پیدا کیږي، آیا تند خو بزیات نه کوي؟
اورم
مهرباني.
او دا دوی ورځې کې ډېر سخت شدید فازار ده، دا وجود نه ډېر دومره فازار ده چې حتی روغتیایي مرکزونه ته مې بیخي ډېر مراجعه کړې ده، د هلمند مرکز ته، د کندهار ته تللې یم، حتی کابل ته هم دوه ځله تللې یم. خو مخکې دومره نه وم ورسره، دغه دوا سره شوم، هغه سره څه کنټرول وم، خو اوس دې روژه چې راغلې ده ډېر سخت شدید فازار یم ورسره.
نه زما سوال دا ده چې د دې تکلیفو په څنګ کې تنده خو به نه کوي، خوله خو دې نه وچیږي، تش متیاز ته خو به ډېر زر زر نه دي، داسې مشکلات خو به نه لري د دې په څنګ کې؟
وا وا، همدغه لرم، دغه د ستنې درد لرم، کله چې سهار راپاڅېږم دغه مسجد ته ځم، دغه د ستنې وچخوالی لرم، ستنې مې وچخوله کې او درد کوي، د ستنې دردوالی لرم. او بل دغه متیازې اودس چې کوم، هر لمانځه ته یو یو اودس کوم.
شو
وزن محمدنی
کم
سوی؟ وزن تقریبا مخکې ډیر خو ما د باندې نه تقریبا شپږ پنځوس کیلو، ما خو تقریبا نه تل وخت راغلی ما
بس شو برنامه ته وخت.
سلامات او سیمنه کور ودان. یو بل اوریدونکو راخلو له واتس اپ نه استودیو سره وصل دی، بیا ورزو ډاکټر صاحب ته چې پوښتنه جواب کی مهرباني وکي. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام. مهرباني خبرې وکړئ.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
علي محمد نیمروز ولایت دلارام ولسوالۍ.
مهرباني وکړئ احمد رور، تاسو د خبرونه پر موضوع څه وایي او کومه پوښتنه هم لرئ؟ مهرباني.
زما ډاکټر صاحب صدا پوښتنه ده، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی؟ وو
بله. وو
نو دا چې بعضی اکثره مریضان دي، زنانه مریضان یا په دغه کې د حمل تکلیف لري، نو چې روژه ډیر ماپښین خو کې ډیر زور پر کې زوپیات کې ډیر زیپیور پیدا کوي، د دې کې مخصوص کم خواړه استعمال کې باید په داسې وخت کې کم خوراک څخه استفاده وکړي چې یا ماشوم پر تی باندې ولري، تیور کې ماشوم ته، یا په حمل ولري، دا وخت ډیر زیپی لري. نو دغه مریض سره کم خواړه ته زیاده چې خاص خواړه کم شي به ډیر استعمال کړي.
ښه، سلامات او سیکور ودان. پوښتنه مو یاداشت ولا، ستاسو پوښتنه دا و چې میندوار خزو تاو یا هغه ماشومان چې تای ورکی ماشوم ته دوی څه ډول خواړه وخوري په روژه ماتي او د غرس پښنمی کې چې هغه د وجود انرژي پوره وي، چې وکولای شي خپل ماشوم ته هم شدي ورکی او یا ماشوم په ګډه سالم وساتي. مننه. سلامات او سیوریدونکو، تاسو یو څو شیبي اړیکی منی سي غوښ شي د پښتنو ځوابونو ته، بیا به روسته بیا موقع درکو اړیکونه سي را سره. ډاکټر صاحب راځي چې د پښتنو ځوابونه پیل کو، تاسو کې یاداشت کړی وي، خوخه مو چې لپاسه شروع کوي، یالم د روسي پښتنې نه پیلوي. مهرباني وکي مایک تاسو د ځوابي دی اړیدونکو ته.
بس د خپلو بشرو خو دا چې د پښتون روچ د دوزجانه تماس نیولې او بل خاصار روچ د قندهار نه، د دوه پښتنه تقریبا شباهت لري. د رجماتي په وخت کې او د پښتني په وخت کې د کوم خلوص څخه استفاده وشي تر څو پورې زمونږ ساز په میده باندې او په صحت باندې ناوړه تاثیرات ونه شي.
د برنامه په شروع کې هم چې دوی برنامه ورېدلې ما ورته اشاره وکړه دا چې مثلا ورځ اوس تقریبا ورځ غټیږي په دغه ورځو کې هم څوارلس ساعته یو څوک روزه وي نو چې کله روژه ماته کیږي د روژې ماتېدل باید په ډېرو نرمو غذاګانو باندې وشي. اول باید د روژه ماتې په وخت کې اوبه وي، شودې وي، دا چې د میوې جوس وي، خرما وي، په دې باندې باید روژه ماته شي. بیا د هغې نه وروسته لمونځ او نور دغه فرایض ادا شي. وروسته د هغه نه بیا په تدریجي ډول سره باید نورې غذا ته ادامه ورکول شي او هغه غذا چې بدن ورته ضرورت لري هغه په تدریجي ډول سره بیرته باید معدې ته داخل شي تر څو چې بدن هغه تقاضا او د بدن ته هغه کافي انرژي ورکړي. خو د روژه ماتي په وخت کې ټولې هغه غذاګانې چې هغه د معدې د تیزاب او افراز زیاتوي. بد بختانه چې زموږ ستاسو په هېواد کې اکثره فامیلونه د روژه ماتي په وخت کې همدغه غذاګانې کاروي چې هلته باید پکې ترخه شیان وي، ترش شیان وي. دغه ترخو ترش شیانو څخه زما هدف دا ده چکنیانې هم اکثره خلک استفاده کوي، اچار هم استفاده کوي، نارنج او لیمو هم د روژه ماتي په وخت کې زیات استفاده کیږي او هغه سپایسي پور چې ترخې غذاګانې دي دا هم ډېر زیات کارول کیږي. نو په دې وخت روژه ماتي په وخت کې دغه شیان باید نه کارول شي. د روژه ماتي په وخت کې دغه نرمې غذاګانې چې هغه ترخې غذاګانې هم ترخ خاصیت هم نه لري، ترش خاصیت هم نه لري، دغه نرمې غذاګانې چې د هغو پی ایچ هغه معمولا صفر وي یا او وي دغه غذاګانو څخه استفاده وکړي تر څو چې د معدې په تیزابو باندې یو
افراز. ډاکټر صاحب زه همدلته یو بله پوښتنه هم کوم، ممکن د اوریدونکو پوښتنه هم وي. دغه ترش خواړه یا دغه ترخه یا سپایسي خواړه چې تاسو ورته وایي دا په روژه ماتي کې صرف ونه خوړل سي او که نه له روژه ماتي نه وروسته یعنی شل دقیقې وروسته یا نیم ساعت وروسته چې خلک ډوډۍ خوري هلته هم دغه خواړه په اسانه ونه کاروي؟
اول خدای رحمت په واسه باید بیخي ونه خوړ دا ونه کارول شي. او هغه څوک چې د میډې مشکلات ولري د پخوانه د میډې زخم ولري کبل دی ویډیو د هاضمي سیستم کوم مشکل ولري هغه د رحمت نه وروسته د غشل د خین نیم ساعت وروسته یا په پښتمی کې هم د غذاګانو څخه استفاده نشي کولای. ځکه همدغه ترخی غذاګانې، ترش غذاګانې یو د میډې د مشکلاتو، د میډې د زخم د مشکلاتو یو کاز یو علت همدغه غذاګانې دي. که چیرې څوک د پخوانه د میډې مشکل لري هغه باید د روژه ماتي نه وروسته هم نه کاروي او یا دا چې روژه نه وي په بوزه کې هم د غذاګانو څخه باید استفاده ونه شي. خو که چیرې څوک د میډې مشکل نه لري د روژه ماتي په وخت کې دا غذاګانې نشي کارولی وروسته د هغه نه د پښتني په وخت کې یا د روژه ماتي نه وروسته یو شل دقیقې نیم ساعت یو ساعت وروسته چې په تدریجي ډول سره بل مې درته کوي بیا کول چې په واقع کې د څخه استفاده کول چې بیا کوم مشکل نه لري.
بله پښتون سه په پښتون یو بل جز هم درلود وای څومره خواړه وخوري که څه هم یو څه مشکل وي چې سړی پویسي. اما کله کله تجربه دا خو دل چې کله سړی وګي وی ډیر نه پویږي چې دای څومره خواړه وخوري اما ورسته پویږي چې خواړه چې کوم خوړی لاغه پرې بوج سوي دي یعنی لاندازې نه زیات. څه وای د پښتون جواب کې چې د اندازې لپاره څومره خواړه یعنی عادي خواړه لکه نور ورځو کې چې د ماخام پر محل خوري اما غمره او کنه لږ زیات هم خوړه لیسي.
نه نه لودین صاحب په روژه کې باید د عادي ورځو په نسبت باندې کم خوړه په اوله کې وخوړل شي په تدریجي ډول سره تر څو چې معده ورسره اډپټیشن یا توافق وکړي یا معده باندې لوډ بار نه شي. باید په تدریجي ډول سره کله چې یو شخص روژه ماتي کوي په روژه ماتي نه وروسته دغه شل د خو نیم ساعت نه وروسته هم چې د دوه مړې درې مړې نور هم اشتیاوي باید ډوډۍ بس کړي. ځکه کله چې زموږ استاد معدې ته غذا لاړ شي نو دا د هرې غذا انرژي معلومه ده. مثلا یو مثال د درکوما یو ګرام کاربوهایډریټ چې موږ تاسو خو کاربوهایډریټ د خواږه شیان دي کاغه وریجه د کاغه ډوډۍ د کاغه نور خواږه شیان دي دا نو 2.5 کیلو کالوري انرژي تولیدوي. یو ګرام پروتین لکه دا غوښه لوبیا نخود هګۍ د ته پروتینی مواد وای دا یو ګرام پروتین 4.5 کیلو کالوري انرژي بدن ته ورکوي او یو ګرام شحمیات غوړ دا د موږ تاسو بدن ته 9.5 کیلو کالوري انرژي ورکوي. نو دلته موږ تاسو باید دا بیلانس ولرو چې موږ څومره کاربوهایډریټ څخه استفاده کولای شو، څومره پروټین څخه استفاده کولای شو، څومره د شحمیاتو څخه استفاده کولای شو. زموږ بدن په کومه فیصد باندې د پروټین څخه انرژي واخلي، په کومه اندازه سره د کاربوهایډریټو څخه، په کومه اندازه د شحمیاتو څخه انرژي واخلي. د دې فیصد معلومه ده په نور ټول دنیا کې چې کله یو څوک د غذایی مواد اخلي د غذایی موادو څخه بدن ته د انرژي د ورکولو هغه فیصد یې معلومه ده چې په کومه فیصد باندې دا شی وکارول شي تر څو چې په فشار باندې هم په تاثیرونه کې د زکه په امراضو باندې هم په تاثیرونه کې په شکر باندې هم په تاثیرونه کې او که چیرې څوک لري دیغه په هغه کبوالی کی پیسدی معلومه ده د ټول خبرو باندې به ان شاء الله په جریان د برنامه کې خبرې کوو خو زما ورته دا دغه لا تر دې چې د ودری مړی نور هم اشتیاق لري ډوډۍ باید بند کی مزګه د ډوډۍ به وروسته زموږ ساتو بدن ته انرژي ورکوي او دغه انرژي زموږ ساتو بدن لپاره په دغه اوایلو کې کافی ده
بل اوریدونکو چې ایران اړیکه نیولې و وای یاخي وبوت خو ځکه چې شپې له خوا کار کوي او د ورځې له خوا هم وای چې روزره باندې خاطر سينو تر ډیره یخچالي وبوت کی یا یاخي وبوت کی د دوی لپاره سپارښتنه او توصیه څه ده
اصلا په تبابت کې دا اصل د چې نه ډیر زیات یخي او یخ شي او ډیر زیات ګرم شي دا خو دا د تبابت نظر کې نه ده که چیرته موږ تاسو ډیر زیات یخ شي وخورو یا ګرم شي وخورو مثلا که چیرته یو څوک کار کوي په جریان د کار کوي بیا هم زموږ تاسو صحت باندې ډېر بد تاثیر نه کوي ځکه بیرته زموږ تاسو بدن کې د کار په کولو کې حرارت تولیدیږي انرژي تولیدیږي هغه بیرته د بدن د حرارت درجه ثابته ساتي خو که چیرته یو څوک یخ شي استفاده وکړي هوا ګرم وی فزیکی فعالیتونه لري کارونه لري نو په هغه صورت کې دا د عضلاتي سپازم سبب کېدل چې زموږ ساسو د بدن د حرارت درجه چې هغه و ډیر درجه ده ثابته درجه ده په دې باندې هم تغیرات د منفي تاثیرات اچولای شي نو په همدې اساس باندې که چیرې فزیکی فعالیت کوي زموږ ورته توصیه ده چې یخ شدید نه کړی خو بیا هم د هغه چا په نسبت باندې چې هغه فزیکی فعالیتونه لري یا کارونه لري نو که چیرې سوخان لري دومره منفي تاثیرات نه کوي ځکه بدن به هغه ګرموي او هغه سپازم د بدن په د حرارت په درجه باندې کوم تاثیر نه چوي او که چیرې دغه وبو څخه چې هغه ډیر زیات یخ دې استفاده وکړي نو دا به د صحت لپاره به ډیر زیات مفید وي
بله مننه کوم ډاکټر صاحب د بل اوریدونکو پوښتنه دا وای هغه کسان چې د معدې تکلیف لري دغه پوښتنه دا وچی وای روزمات چې کوم روزمات نه مې ورسته اوتومات معده په دردېږي او د معدې په درد اخته کیږم
لودین صاحب دا د معدې مشکلات د معدې امراض کوم دي دا د غذایی مواد سره د یو شخص نظر و بل شخص ته فرق کوي بعضې غذاګانې دي چې هغه مستقیمن د یو د خوراک نه وروسته د معدې مشکلات زیاتېږي په بعض اشخاصو کې او بعض اشخاص دي په هغو باندې کوم تاثیر نه اچوي خو بعضې غذاګانې دي چې هغه د خوراک نه وروسته د معدې مشکلات کمیږي زما ورته توصیه دا ده چې د معدې د روزمات نه وروسته دا چې د معدې مشکل پیدا کیږي د دې هغه اساسي علت باید پیدا کړي په معده کې د معدې مشکلات چې کوم دي د غدرې اساسي علتونه لري چې په معده کې د معدې د مشکلات رامنځته کیږي اول ټول هغه اساسات چې د معدې مشکل لري یا د معدې په قسمت کې د احساس د درد ولري نو د 15 او 20% نه نیول تر 90% پورې د دې د معدې د مشکلاتو علت به یو میکروبي چې غته اچ فایلوري وای یا هیلیکو باکتر فایلوري چې یو ګرام منفي باکتریا ده باقی منده د 15 تر 20% پورې د معدې د مشکلاتو هغه اساسي علتونه چې دي هغه خود سرانه د درد دواګان دي چې د درد دواګانې بدبختانه زموږ ساتو په یواد کې د درد دوا په ډیره زیاته بیرحمانه پیمانه سره او په ډیره زیاته پیمانه سره کارول کیږي دریم په خپل لکه د حالاتو کې د معدې مشکلات چې رامنځته کیږي هغه بعضې کمزورې دواګانې دي ټول مزمن امراض دي که هغه د ګردو امراض وي که هغه د جګر امراض وي که هغه سرطاني امراض وي او همدارنګه رواني حالات رواني تشوشات دا زموږ ساتو په هیواد کې ډېر زیاتې بعضې نور مرضونه دي چې هغه د زولنجر لیسر سیندریم او سیستمک مسلوسایټوزیس وایي په دا ټولو حالاتو کې د معدې تیزاب زیاتېږي نو په نتیجه کې د معدې مشکل رامنځته کوي کله چې د معدې مشکل د یو چا په نیز باندې رامنځته شو نو هغه د معدې مشکل د غذانه وروسته د مریضانو د بعضې مریضانو درد پیدا کیږي او بعضې مریضانو درد نه پیدا کیږي د یوی دغه د معدې درد د درد وسط داسې ده چې کېدلی شي د هفتو یا میاشتې یا کلونه درد ورک شي او یا دا چې کله درد رامنځته کیږي درد د غذانه وروسته یا مثلا د ترخو غذاګانو نه وروسته یا د ترخو غذاګانو نه وروسته یا هیڅ هم نه وي په اني ډول سره درد رامنځته شي د درد په څنګ کې به مریض ته اشتها خرابېږي مریض بدوالی به هم پیدا کیږي او هلته زخم د زخم وینه ورکوي اکثرا د مریض په ډاکو متیازو کې به توروالی رامنځته کیږي یا مثلا تازه وینه ورکو کی ډاکو متیازو کې به تازه وینه راځي نو دا ټول هغه څه دي چې باید معدې د مریض په رابطه باندې د دې ټول شیانو باید د دې انویسټیګیشن یا تحقیق وشي اساسي کار یو علت پیدا شي نو که چیرته علت پیدا شو او علت تداوي شي نو په نتیجه کې دغه د غذا نه وروسته یا مثلا په لوګه باندې یا د بعض غذاګانو سره د درد زیاتوالی کومالي دغه بیا ټول په اساسي ډول سره لمنځه ځي زما ورته توصیه ده چې باید دغه د معدې د مشکل هغه اساسي علت پیدا کړي چې ور دې زړه روسه دې ملي لپاره مېدا کې درد پیدا کیږي هغه علت باید پیدا شغل دې زړه شي بیا به انشاءالله دې زړه روسه دې مېدا کې درد نه وي
مننه ډاکټر صاحب کور ودان دغه نبیل صاحب چې زنګ وهلې ولې هلمند تاسو سره خبرې هم وکړې چې وای د پخو درد راته پیدا سوی دی او حلقې وچیږي ستونی وچیږي
لودین صاحب دا چې رحمت الله نبیل ته د پخو درد او د وجود دردونه دي همدارنګه حتی وخت سترګو نظر مې هم اوس کم سوی دی تشو میتیاز ته هم زرزم وزن مې هم کم سوی دی دا ټول هغه څه دي څو نقاط زه باید متوجه شي اول زمونږ استاد په ملک د اچ درېسو ورځې مار ته خو بیا هم زمونږ اکثر هیوادوال د ویټامین ډي د کمبود سره مخامخ دي کله چې د ویټامین ډي یو د خو یو ویټامین و نن سبا په نوې کتابونو کې ویټامین ډي یو هارمون دی دغه لاندې مطالعه کیږي د انوان لاندې مطالعه کیږي اول باید خپل ویټامین ډي لیول ته انسی ویټامین ډي لیول باید وکړل شي د ویټامین ډي لیول کټیته ټیټ وي هغه باید تدا وشي دوهم دا چې دا چې مثلا پښې درد کوي او د سترګو نظر هغه سوی دا وزن کم سوی دا تشه میتیاز تم زیات شي خلې مګي باید یو د خپل شکر وګوري شکر باید په نهره باندې وګوري د شکر د کتلو لپاره درې قسمه معنی دي اول په نهره باندې باید خپل شکر وګوري په نهره باندې باید شکر دی یو څه شکو مز ملي ګرام نه باید پورته نه وي که پورته وي او دوه ځله معنی شي دا شکر ده په مړه کټه باید خپل شکر وګوري که چیرته شکر په مړه کټه باید د 200 نه پورته نه وي کله 200 نه پورته او 2000 معنی ته بیا هم دا شکر ده شکر تشخیص یو بل ډیر مهمه معنی چې دې مریضانو د تشخیص لپاره هغه اساسي معنی ده ایچ بی ایون سی وته وي یا ګلایکیټډ هیموګلوبین دا باید معنی کی دا باید وګوري د دې دغه څه دې باید د شپږ اشاری پنځه فیصد څخه د ایچ بی ایون سی لیول پورته نه وي که چیرته پورته وي دا هم په دې معنی ده چې شکر ته داخل شوی ده چې کله څوک شکر ته داخل شي په هغه کې هم د پښو دردونه وي هم د مریض وزن کمیږي هم د مریض په اشتیا زیاتیږي په مقابل کې وزن کمیږي ځان بین درد کوي سترګو نظر هم خرابېږي ځکه شکر د بدن ټول وړو او لوی رګونه خرابوي کله چې د بدن وړو لوی رګونه خراب وسو نو په نتیجه کې دغه د شکر ټول جنجالونه هغه جنجالونه یا اختلافات چې شکر رامنځته کوي همدغه د ځان دردونه دي د پښو دردونه دي د زړه حمله ده مغزي سکتا ده د سترګو د نظر خرابوالی ده په نرانو کې د جنسي قوې کمزورتیا ځلیکوالی ده او همدارنګه د ګردو عدم کفایت ده دغه ټول جنجالونه او په هاضمي سیستم کې د قبضیت او د اسهالاتو رامنځته کېدو سبب کېږي نو پنګي اساس باندې زما وته توصیه ده چې یو ځل دای باید خپل شکر وګوري د ویټامین ډي لیول وګوري او کلسیم وګوري نو په دې شهادو کې چې څه مشکل دي اکثرا په دې ټول امراض کې همدغه چې کلینیک لري او تاسو لکه دغه رحمت الله نبی وروچ د هلمند تماس ولې وو ځان به تر کې پوښي به تر کې وزن به کېږي څه شي میتیاز دوم درځي نو ان شاء الله دغه شاهد یې معنی کې چې څه ته معلومه دي دغه ته دوي کې ان شاء الله دې حالت خبره وګوري
خور ودان ډاکټر صاحب دا چې د اوریدونکو پښتنه هم پاتې دي یو بل پښتنه ته هم ځواب ورکو بیا ورزو اوریدونکو ته اوریدونکو تاسو کولای شئ چې ټلیفون نو کوي یو پښتنه نو ورسته تاسو ته بیرته راځو ډاکټر صاحب دې اوریدونکو پښتنه پاتې و هغه دا چې وای هغه څوک چې د حمل تکلیف لري میندوار وي او یا هم ماشوم ته شدي ورکوي د غول لپاره کوم ډول خواړه توصیه کوي ترڅو د ورځې پر مهال هغه ماشوم وګی پاتې نشي او یا هم په ګېډه کې کوم ماشوم وي هغه سالم رشد وکړي
ډیره خپلتنه دا چې علي محمد ورو دي نیمرو څخه خپلتنه کړو ټول هغه فرند دي ټول هغه مين دي چې هغه د حمل له مشکل لري یا دا چې ماشوم ته شدي ورکوي نو دا دوه حالتونه کې د مقوی زګاونو څخه استفاده وکړي خو شر داده چې دې په څنګ کې کوم بل مشکل ونه لري نور نزاکتونه هم شته مثلا یو څوک د شکر لري یا د ګردو تکلیف لري یا د زړه تکلیف لري نو په دې وخت کې هغه غذاګانې چې مثلا کارول کیږي هغه غذاګانې په سبابت کې معلومې دي که چیرې د دې په څنګ کې کوم بل مشکل نه لري صرف د حمل لري یا ماشوم ته شدي ورکړي یو خور یا یو مور نو په دې صورت کې ټول هغه مقوی غذاګانې لکه مکه چې وته اشاره وکول خصوصا په پښتنمي کې د مقوی غذاګانو څخه باید استفاده وکړي تر څو چې د ورځې په جریان کې د غسوار له ساعت 15 ساعت دې بدن ته کافي اندازه انرژي ورکړي تر څو چې هم چته حمل ولري دی ویني دی لاره نه ماشوم ته کافي اندازه غذا ورته دی مور پر رحم کې او که چیرته ماشوم ته شدي ورکوي د شدو دی لاره نه په کافي اندازه شدي ماشوم ته ورکي ته څو چې ماشوم دغه د لوګي سره مخامخ نشي هغه مقوی غذاګانې اکثرا دا کولای شي شهمیار لکه مخې مچول یو ګرام 9.5 کیلو کالوري انرژي تولیدوي او زموږ ساتو ته ډیر زیات بدن ته ډیر زیات انرژي ورکوي او د دې په څنګ کې هغه غذاګانې چې زیات شدي تولیدوي مثلا لکه د میوي جوس یا سبزیجات د دې څخه زیات وکړو او بل ټولو مهمه خبره دا ده ټول هغه خويندې مینه چې موږ ساتو برنامه اوري نو اکثرا دوی د کمخونی سره مخامخ کیږي ځکه روزانه زموږ ساتو د بدن د وسپنې ضرورت چې دا یو میلی ګرام وسپنه زموږ ساتو بدن ته داخليږي او دغه یو میلی ګرام وسپنه زموږ ساتو په بدن کې د مختلفو کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې د بدن څخه خارجيږي نو کله چې یو فور یا یو مور حمل واخلی او یا دا چې مثلا ماشوم د شری ورغوي د بدن د وسپنې ضرورت له 2 میلی ګرام نه نیول تر 15 میلی ګرام پورې روزانه دې تل وړيږي نو په دې صورت کې د خوندې باید ټول هو غذاګر څخه زیات استفاده وکړي چې هغه په خپل ترکیب کې زیات وسپنه ولري کچې د داسې کار وکړي نو دوی کم خونی سره مخامخ کیږي
ډاکټر صاحب د خوړو به تاسو سابو یادونه وکړه نور کوم خوړو د چې یو څه اقتصادي اړخه هم ارزان ولويږي پیدا کیږي په وطن کې د خزې استفاده کې وایه دغه ته
بس د ما وته دا ته شته چې د سبزی او ترکاری څخه ډیره استفاده وږي سبزی او ترکاری په خپل ترکیب کې په کافی اندازې سره وسبنه لري او د حمل او د ماشوم د شیدو ورکولو په جریان کې هغه د حکومت نو وسبنه چې په غذایی موادو کې د خصوصا په د سبزیجاتو په میوه کې چې دا هم د دوی د بدن هغه د وسبنه ضرورت نشي پوره کولای نو دوی باید د حمل په جریان کې او یا د ماشوم د شیدو ورکولو په جریان کې اغه اوس ونه چې په سبابت کې د دوا په شکل باندې جوړه ده چې هغه د کمخونی دوا غانې وای د زه خپله استفاده وکړي تر څو چې دوی کمخونی ته لاړ نه شي او ماشوم ته هم د کمخونی ماشوم باندې هم یو منفي تاثیرات کوي نو د غذا په تان کې باید اغه اوس ونه چې د دوا په شکل ده دغه څخه هم باید استفاده وکړي تر څو چې دا مشکلات څخه کمخونیانو څخه
کول ودان ډیر مننه ډاکټر صاحب سلامات او سي راځي چې بیا اوریدونکو ته نوبات ورکو او اوریدونکو اړیکې نیولې ده مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
محترم سلامونه ومن محترم ډاکټر صاحب سلامونه له کوم ځای نه هڅه درته کېما
که مهرباني وکړئ ورداک صاحب
ډاکټر صاحب محترم نه دغه خپل پښتنه د موږ یو دوست یا دغه کاتخ یې په میدان باندې ډېر بد لګي غیر د سپیرو د دینه چې سپوره ډېر هیڅ کومه د په دغه ځای نه پکو ضرر نه واغ کاتخ چې وخري دای چې د مو دغه میدان در پکو غیر چې دغه سپوره ډېر استفاده کوي بیا دا نه وي خو شو رقم کاتخ وخري دا د میدې د در سبب یې ګرځي او بل میوې دغه ځاتره کورنۍ دغه یو رقم تمسخو ورکوي یا پکسي ورکوي دغه پوره کې رسې دي نه څه پوهه کوو د ځاتره کورنۍ کې دا مشکل لري کې نه لري د میډې لپاره مننه
سلامات اوسې ورداک صاحب مننه پښتنه مو ولې کل سولې ورسته ورته د تاسو جواب ورکړي مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو د بل اوریدونکو ته تماس نیولای مهرباني وکړئ خبرې وکړئ غږ مو وصل
السلام علیکم مجلس عام طرف سیم لا سابقن درنده ابو سیکه د حالات درنده ابو سلیم
ښه مهرباني وکړئ سادات سر
ډیر مننه سلامات اوسه له دې څخه محترم ډاکټر تاسو هم د پښتنه د چکلې روزه ماتو ته نو بیا چې ولادي رم شکر باندې ستوره شپه راسي
په سترګو دې تور شپه سي
بلې هو
خا خا مننه پښتنه مو ولي کلس ولا رادیو غږ مو جګو څنګه بیرته زموږ غږ اوریدل کده په هر حال
ولي
کلس سلامات او سي مننه کور ودان ورزو بل اوریدون کته مهرباني وکي ازادي رادیو درو اختیار ژوند شتمنی پروگرام تاسو غږ راځي مهرباني خبري وکي
ژوند او سرور دغه پښتنه میکول زبیح الله يم د جلال آباد نه
مهرباني
پښتنه دا و چې زما د معدي مشکل لري او معده مې ډېر سخت سوځي چې کله لوبیا او خرم یا د غټه وخه هم دا شنوريږي نو معدي باندې چې د سیغ راځي دا سوځښت راځي مالک دې سي دوايي شوی ډاکټر سي هدایت وکي
تاسو تر اوسه ډاکټر ته نه اتللی
ډاکټر ته تلم ډاکټر راته د وای راکې چې د وای خرمه سي او کله چې د وای خلاص شي نو بیا امغه مشکلې
ښه مننه ډاکټر صاحب تاسو څه ورته وایي د زبیح الله ورو
بس برنامه ته د وښه ان شاء الله مکمل په دې رابطه باندې تشریحات
ورکړم او سلامات او سیمنانه کور ودان بل اوریدونکو یې راخلو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
السلام علیکم لدین صاحب خې جوړې
و ډیر مننه ستړي مشه کوم ځای نه مالی کني ولی او څوای راته د موضوع پاړه باندې
رحمان الله خبر کوم د جلال آباد نه
خامره باندې وکي رحمان الله خان
ډاکټر صاحب نه ما دا غوښتنه ده چې دا روزه ماته ته یو نیم ساعت یو ساعت وخت پاتې شي، نو دا امام ته باندې درد راځي.
د ورځې جریان کې بیا درد نه کوي؟
نه نه، د ورځې جریان کې درد نه کوي.
او بیا چې کله روزه ماته کوي بیا ورسته څنګه؟
بیا خی ما
خا بیا خو فقط هم د مخام وخت کې روزه چیرې نږدې سي روزه ماته نږدې سي میدا په دردېږي. په هر حال سلامات اوسې. پښتنه یاداشت ولا بل اوریدونکي راخلو مې رواني وکي. ازادي رادیو ده
دیتا و
او رغاګ مرازی مې رواني وکي.
السلام علیکم.
علیکم السلام. استودیو سره وصلې خبرې وکي مهرباني.
مننه روزانه تاسو ته سلام او ډاکټر صاحب محترم ته سلام او ټول اوریدونکو ته سلام. په دې هله چې خو وخت مو فیل کړی وي او د صحت جامو په تن وي.
مهرباني وکي تاسو د خبرونه په اړه څه وایئ؟ رات
خبرونه هم تعقیب کړی دا دونه خو ډاکټر صاحب محترم نه بزه د خپل یو پښتنه وکم کوم تاسو اجازه.
مهرباني
ډاکټر صاحب محترم، چې زما چې د مېدی تکلیف مې ده د یو دوه جمعې مخکې ډاکټر صاحب محترم زما په دې مېده باندې د یو بوج ون تیراله او داړې را لونیو، نو داړه مې ډیر خراب وو. تقریبا شپږ یا و غنټې ما کانګې کولې د مېدی چې کوم استنی دی غمې مخوړې، هر رقم شربت مې مخوړو، د پودینې پورې مې هر څه استعمال کړ خو هیڅ کار را باندې ونه شو. تقریبا دې چې ما د خپل لو بیلو چې خدای نه خواسته ز مرګ ته نږدې شوی ما، نو زما دغه یو تکلیف به چې می ټیسونه وکړوي اچ پالوري لري د مېدی، نو به می دوايم خوړل خو وس چې کله پروت ما ډاکټر صاحب محترم، نو دا مېده چې می دا لکه دس یو احساس کوم لکه په دې مېدی چې می وغټه تیګه پرته وي، یا دسې پډاډه چې څملم په دې چا پډاډه به می دا مېده برابرې کله چې په خېډه ډا یا سیده څملم به می په دې مېده باندې دغه یعنی بوجی، او کله چې مېدا کې می چنوي او ناره ما، نو هغه وخت مېدا سي د درد احساس کوم. نو تاسو د جواب پته مې هدایت مو ماته څه دی چې زه کوم دوايي یا کوم وسایل استعمال کوم؟
مننه. سلامات اوسې کور ودان. پښتنه مو اوریدل سبب لا اوریدون اوریدون کې لرو مهرباني وکي. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام ساسو غږ وسل دی. علیکم سلام مهرباني. و ډیره مننه. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او څه پوښتنه لرئ؟
یار دې دې نن امروز د ولایت سره د پالیسي په اړه څه څه دا هغه دی دا بلولو هلو په پر باندې تاسو زه دا د کوم څه دې
تکرار خدای چې مهرباني. تاسو بولی لارو کې مشکل لري هر منزل پر او داس کوي امدا مپختنه وکنه
او اور د سازم صاحب د سمارت جر نه دی د هر منزل پر او د دې ور او د کوم دواړي چې موږ لپاره ګټه کې هغه دې راځه سم بیان.
ښه مسانی لارې نه مشکل ده او کنه په ډاکومنت یازو کې مشکل مو مسانی لارې نه ده او کنه د ډاکومنت یازو لارې نه خا مسانی لار نه مننه. سلامات اوسې. پښتنه مو یاداشت ولا بل اوریدونکو راخلو مې رباني وکي. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
سلام علیکم. خیر یو کلاری ده
و ډیره مننه. سلامات اوسې. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او د موضوع په اړه څه راته وایي؟
خبر رامنی بچی لگے گی ډاکټر ته نو یو سوال لګا جواب راکړی.
مشخصه پښتنه مو څه ده او بخښي چې پښتنه مو مشخصه کوي چې آیا روزي سره هم کوم تړاو لري کنه لري تاسو دغه مریضي
زما موضوع اصاب چې روزه وایي زما ساته خراب دي لږیږي خپل فشار تقریبا دی فشار مې کله کله کته کی کله پورته کیږي او بس مې روزه جوړ زما تقریبا ته اضافه کیږي.
او تاسو خو نور څه عمل نسوار سیګریټ دا څه عمل خو نه لري؟
نو نسوار کوم
نور چیرې چیرونه کوم که نسوار کوي مننه سلامات او سیکور ودان. یو بل اوریدونکو راخلو بیا به ډاکټر صاحب نه د پښتنو ځوابونه وورو بیا خبرونه هم پای ته رسو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم.
علیکم سلام مهرباني.
تاسو ته سلامونه.
علیکم سلام. لګمو کې خپل ځای تغییر کې چې غږ موازی سي مېرباني خبره ته ادامه ورکړي.
متنسو
سامسو سامسو مېرباني
دا چې زما د پښتنه د زړه د میډیا تکلیف لرم د میډیا ګایس تقریبا په ورځ کې څلور پنځه ورځې د شنا پات زما د وای میډیا کې دي چې څنګه مخې دې کوم پیدا نکړي او کله کله په لاته پاره کې دې ګوراري د ناس نو ډاکټر صاحب سم دا پښتنه دا دم پاتای چې دیمه ته سم دا ور سره وشي.
خمنانه سلامات اوسې کور مودان اوریدونکو مننه چې اړیکه مونی ولا دا چې د خبرونه حمله کې شبي پاتې دي. راځي چې ډاکټر صاحب د بیرته ور سوچي تاسو پښتنه به جواب پاتې نشي. ډاکټر صاحب مهرباني کوي تاسو اتمن د اوریدونکو پښتنه لیکلي در سره ورته جوابونه ورکړي بیا که ما هم کوم پښتنه درلودل د منځمنځ کې به مطرح کوو. مهرباني کوي تاسو پښتنه ته جوابونه پایل کړئ.
لودي صاحب دا چې فضل هادي ورداغور د ورداغونه تماس نیولې وو چې زموږ خو خپل دا بغیر لسپیډ ګړې نه بل هر کته چې درې دې په مېدی باندې بار تاثیر کوي. اول دا چې د مېدی د مریضانو په پریز کې اول باید ټول هغه اشخاص چې زموږ تاسو خبرونه اوري او دوی د مېدی مشکل ولري د مېدی د مشکل اول نه پریز دا چې کومې غذا په مقابل کې د کوم شي په مقابل کې چې دوی په دوی باندې منفي تاثیرات کې دغه په مطلب کې باید کموالی راولي. او بل دا ده چې دا مریضان د پخې سبزي څخه زیات استفاده کولی شي ځکه دا پخه سبزي کې هغه کدو ده که هغه بېنډۍ دي که هغه پالک ده که نوره پخه سبزي ده دغه ټول د معدې په تیزابو کوم تاثیرات نه کوي. دا کولی شي د سپینې ډوډۍ څخه استفاده وکړي او ټولې هغه غذاګانې چې هغه د معدې تیزاب امپرا زیاتوي لکه مخکې مو چې ورته اشاره وکوله بعضې مریضانو کې وریجې وي په بعضې مریضانو کې لوبیا وي په بعضې مریضانو کې غوښه وي او دغه ترخې ترشې غذاګانې خو ټولې دغه مشروبات غیر الکولي دغه ټول معدې په مریضانو باندې منفي تاثیرات کوي دغه څخه باید ډډه وکړي او کوم شی چې ور باندې منفي تاثیر نه کوي هغه کولای شي استفاده وکړي او د دې نه وروسته باید دغه معدې هغه اساسي علت باید پیدا کړي تر څو چې په تبابت کې د مرض اساسي علت پیدا نه شي نو هغه مرض زمينځ نه ځي. کله چې اساسي علت پیدا شو هغه مرض بیا له منځه ځي او هغه ته تشخیص هم ممکن نو زموږ وخت توصیه ده چې باید کوم شی چې ور باندې باندې هغه څخه ډډه وکړي او معدې دا د مشکل هغه اساسي علت پیدا کی تر څو چې د دې مشکل څخه خلاص شي. دا دوه مپوتنه چې د التونسا په اکثر کورول کارول کیږي دا په میده باندې څنګه ده التونسا دا په خپل په میده باندې منفي تاثیرات کوي خصوصا هغه څوک چې بیا روژوي روژې نوروز ته ځکه میده خالي وي نو التونسا کې هم اکثر په ترکیب کې ویتامین سي موجود وي نو دا ویتامین سي د میډی جذاب افراز یاتوی نو په نتیجه کې کچیرته سوق د میډی د خوانه مشکل لري اغم یاتوی او کچیرته سوق د میډی مشکل ونه لري او په دوامدار ډول سره د روزماتي په وخت کې د دغه توڅاوی کنو ترخصه یا ترشه یا د دې نه زیات استفاده وکي او په خاني میډه باندې د میډی مشکلات را منځ ته کول شي. امید مو دا ده چې دې شان څخه استفاده وکي کله چې میډه په تدریجي ډول سره د شودو یا مثلا د میوي جوس یا یخنی شوروا یا نور د چای ویل کوبه دا چې هغه څه به دغه نورسته کوله چې کدیم ندی مشکل نه لري د څه استفاده وکي او درجه ما د پوهه باندې د څه استفاده لکی د پمیدا باندې منفي تاثیرات اچوي.
ها او د غبل رور چې جلال آباد نه اړیکنی ولې وای کله چې لوبیا یا غټه غوخه وخرم نو معده درد کوي او ک دوايي څور تسپارښتنه کوي.
دا هغه زموږ له روښه جلال آباد هم دغه تر کړه و لودین صاحب ټول هغه مریضان چې هغه په معده باندې لوبیا با تاثیر کوي غټه غوخه با تاثیر کوي وریجه با تاثیر کوي نو د دې مریضانو
اساسی علاج باید مخیل دینه چې زه وایم باید یو ځل د دوی څخه میده معنی سي که چیرته مریضان ایش پایدوري ولري ایش پایدوري لکه مخکې چې ما ورته اشاره وکړل یو میکروب ده تر نوي فیصدو پورې د معدې مشکلات همدغه میکروب څخه رامنځته کیږي دا باید یو ځل تشخیص یې وکتل شي د دې تشخیص په خاطر باندې درې لارې دي اول یا د مریض په ټاپه میتیازو کې باید دغه میکروب باندې د انټیجن وکتل شي یا یو بل ټیسټ چې د مریض د تنفس د لارې نه کیږي چې هغه د یوریا بریتنګ ټیسټ وایي په هغه کې د دې بکتریا د غذاتو غلظت یا کنسنټریشن معلومیږي دا باید وکتل شي او یا دا چې مثلا مستقیما د معدې څخه چې مشکل وي کوم ځای کې هلته باید د انډوسکوپي د لارې نه غوښه واخیستل شي هغه غوښه باید معاینه شي چې هغه د بیوپسي وایي که چیرته دغه معاینات وکول شي او 95% دغه معاینات چې دا د دې هغه سنسیټیویټي موجوده ده نو دغه ایچ پایدوري اکثره د معدې مریضانو کې دغه مشکل وي زموږ استاذو په هیواد کې لودین صاحب اکثره مریضان چې د معدې تکلیف ولري او د ډاکترانو له تداوي څخه راضي نه وي یوه هغه اساسي مشکل دا ده چې په اوله کې دوی چې کله معدې مشکل پیدا کړی ده معده یې په خود سره ډول سره تداوي کړی ده
او متخصص ډاکټر ته نه دی ورغلی
چې مثلا دواې هم اخیستې وي مراد نه ده تشخیص کړی دغه د ایش فایلوري رژیمونه چې په ټول دنیا کې ستاندر رژیمونه موجود دي د هغو رژیمونو څخه په تخصصي ډول سره چې پاتې نه ده کړی نو هغه ته چې دواې ګډه وډه خوړلې ده کله دوا خوړلې کله نه ده خوړلې یا دا چې مراد نه تشخیص کړی نو د دې میکروب مقاومت رامنځته کوي کله چې د دې میکروب مقاومت رامنځته شي بیا دغه مرض منځ نه دي بیا دغه مریضان مجبور او مکلف دي چې ټول عمر د معدې د دوا څخه استفاده وکړي
ډاکټر صاحب محترم د خبرونې فقط درې دقیقې پاتې دي و د خبرونې درې دقیقې پاتې دي او پښتنې هم څلور خده چې پلان رولاندو کې ورته ځوابونه ورکړو چې دا به ځواب پاتې نسی بل اوریدونکو ویل وای نیم ساعت یا یو ساعت یا یو نیم ساعت روزما ته پاتې په میدان درد کېږي لاندې ته هم ځواب ورکړي بیا بدرې نور
لاندې دا نو دغه ته دې پښتنې جواب دا چې کله مثلا د غروزه
او بل اوریدونکو ویل چې معده می درد کوي چې پایلری هم لري وای دا احساس کوم لکه په معده می چې غاټه تیږي خوي
لو دې ته ټول هغه شخص چې دغه دې دې درد علاج یې شپږری بي نو یا به میته درد کوي یا به میته درنده وي د دې مریضانو اشتیام خراب وي ولي به درد کوي قبضه به هم ورته پیدا کیږي نس به هم بدونه اخلي د فوټه له به هم سوځي او خدای کو به تیازو کې په تورول هم دل کیږي نو زموږ ورته توصیه دا ده چې دغه دې شپږری دوا هغه رژیم چې شپږری په خاطر باندې ورکول کیږي دوا هفته دې شپږری د اریډیکیشن د جهاز په خاطر باندې هغه متخصص او سره واخلي ترڅو ایش پادری خاتمه کی وکړي چې دا غاډه وړه دا واخلي کله دا واخري کړي نه پوری د دې میکرو مقاومت هم زګي بیا موږ ټول عمر د همدغه مشکل څخه د ایراج وي نو باید د دې په رابطه باندې ډیر زیات جدي اوسېږي خو سره نه دا واخلي او غاډه وړه دا واخلي هغه چنده دې په دې پادری چې په تبابت کې موجود دي دا غوړي استفاده وکړي ترڅو چې دا میکرو ختم شي
ډاکټر صاحب هغه بل اوریدونکو وایي چې او داس مینه درې ګر مانځه ته او داس کې ته شو میتیازو کې مشکل درلوده هغه ته څوایي او هغه بل اوریدونکو ته چوایي کله چې روزانه سم ګردو باندې من فشار راځي او اعصاب می هم خرابېږي دغه دوه پوښتنې به جواب کو په لاندو کې یو دقیقه وخت لري مهرباني
بس دغه څوک چې د ادرار تکرر لري باید وکړ چې په ادرار کې به میکروب نه وي موجود یعنی سوزاق ده او یا دا چې په نرانو کې اکثره چې عمر د 30 کلو څخه پورته لاشي یو ناروغي ده چې غته پروستات وای د پروستات لویواله هم دغه د بولی یعنی د باولو یا د ادرار د تکرر سبب کیږي او دته نور شيږي او د مریضانو چې کله دغه چی د علت بیا غوي پروستات بیا غلوي شي نو بیا هغه د مریض په تشه میتازو کې نور مشکلات هم رامنځته کیږي او حتی سوزاکه په توګه کیږي یخوالی به هغه ته یخري کیږي زه په دوه
او ډاکټر صاحب د قبل اوریدونکو ته هم لاند وای او به د 10 ثانیه وخت لري د قبل اوریدونکو چې ویل چې اعصاب خرابېږي لاند کوړه ته وای
بس مشکل دا رغبت په خپل موږ تاسو په واسطه چې مشکل ډیر زیات دي عصبي رواني مشکلات د فشار سره هم مستقیما رابطه لري د میډیا سره هم لري د انسان د نورو سیستمو سره هم لري نو یو ځل باید مستقیما د دقیقې چې عصبي مشکلات زیات وي عصبي ډاکټر سره خپل رابطه
وکړي بله کور ودان ډاکټر صاحب ډیر ډیر مننه سلامات او سیدا چې د خبرونې وخت نور اجازه نه راکوي سلامات او سی په دې هله چې دا اوریدونکو پښتنې هم جواب سوي وي اوریدونکو ډیر ډیر مننه چې خبرونې سره مو اړیکه ونیوله ډاکټر صاحب چې د داخله
چارو متخصص او د شکر ناروغي متخصص او ډاکټر فضل احمدزی. له تاسو نه هم مننه اوریدونکو، له تاسو نه هم مننه چې خبرونه تمو اړیکونی ولا.